دا مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23مه نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنیری ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کړکلې ویم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه راپورونه او تبصرې درکو او زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري په ډومبي د دې وخت خبر. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنې غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمولي وی خبري غونډې ته ویلي چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دور د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بیلابیلو اقتصادي چارو خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازدیګر په ارګ کې وشو ویلي د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونو سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراز د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې لړزولي خو د ځاني یا مالي تاوانونو په اړه څه راپورونه پکې نه دي راغلي. په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 900 کسان تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خوېدلې ځمکې د لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خوېدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دی. د انتخابات په کال 2013 کې د پوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو نه وروستو پوړومبي ځل کیږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یا ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډېرې چوکۍ ګټلې وې چې ولسمشر عبدالفاتح السیسی یې مرسته کوي. تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیډونیا چارواکو بېله اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی دې داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې میسیډونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د باړې جنگ ځپلي خلک غوښتنه کوي حکومت دې ورته د وران شو کورونو تاوانونه ورکړي.
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوی رو برای مهرباني چې دغه تر دې موزه ور کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وچی.
له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي ویلي دي سیمې ته د بې کورشو خلکو ستنېدل په سمه توګه نه کیږي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 94% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا رہا ہے کہ پروسیس دا ہے واپس آغا بالکل سلو دے.
زمنگو ونی زخبرونه ستونز سرکار به هم اوره تر پای د مشال ریډیو سروس. اوردون کرا زمګړو بیره پورته د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې د دوړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو په ګډون یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم برخه اخلي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه پوښتلی وو، هغه سره سداسې معلومات شریک.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې قریبا شروع کیدونکې ده، اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ کې دیر شوکنی پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغوی په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغوی ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامي هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقی وزیر چې کوم دی اسحاق ډار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضی خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبری غونډې ته ویلي وو چې په دې غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ٹریڈ نه الا په ګډون پر مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کمیټه هغه به خبري اترې کیږي. خو بلخوا د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کړی دی هغه 13 اونۍ خبريالانو ته ویلي وو چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوی دی د اقتصاد دغه حواله سره. لکه موږ ته اسحاق فاقی وزیر اقتصاد چې کوم دا ویلي وو چې په افغانستان چې کوم مال راځي هغه به موږ په یو جمعه کې در خوشی کوو دلته به در رسي. بین علاوه تجاران ته چې کوم مسلې را مخې دي د هغه د حل لپاره هم موږ کوششونه کوو، خو دوی موږ صرف وادی کړی دی ولې دغه وادی عملی کړی نه دی. نو د افغانستان سفارتخانی د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وادی شوی دی په دغه حواله به هم سره خبرې اترې کوي.
تاسو ستونزې
غواړم تا کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کوهارت سیمه کې د پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شو واستوالو د اخبار او ټي وي او خبريال حفیظ الرحمن په ډز وشته او وجل دي. په دې روان کال کې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې د وسلوارو لخوا په نخ کې دي. نو وړاندې د زمان محسود په نوم باندې یو خبریال هم په خیبر پښتونخوا کې وجل شوی. په دغه اړه باندې له پیښور زموږ همکار خالد خان نور معلومات راکی
پرون د اتوار پورز د مکرمی پولیس د ویناب ترمخا د اردو اخبار نه عبادت سره او د هغه اخبار رسپانی ٹی وی سر کار کون کے رحمان نہ معلوم و سوال پٹل وشتے ہو او آگا ٹکا مڑو دا پولیس تو ہے نا آگا گری ڈبے لگے دلے وہ موٹر سائیکل روانو اتنا چتا سو خبروں کا دین اوڑان جو ہم دا خیبر پختونخوا کے زمان میں سد خبریال آگا داغے نفس گیا صورتحال جا کے جڑ سے لے کے پتانک پبنو اور گیا پکبالی سموں کے زمین خبر اعلان ہوتا دڑکی میں روشی دی کہ آگے بے خپل داغا پیشہ پری دی نو آگا سو ملگری جا کے دی کہ آگا کو آگا زین پری کی دی اور دبل دی انہوں نے لاگا اسلام آباد یا رب خبرنا خپل کار کبھی سنو دا کو گر تیر سو کالون ہے کہ داغا خبر اعلان پر دگ وجل کی گئی اگا پن خکی کی اگی تا دڑکی را گی او دا رنبی خبر نا دا حسید رحمان رنبی کیس نا لے کدا شوی دی دا دینا مخ کی ہم پر سواد کی پر پیخور کی او دا خبر پکنباق نور سیمو سارا سارا پر کبالی سیمو کی ہم خبر اعلان دا خبر اعلان دا مرگ پڑکو وصلوالو اگر دنو لاوسم دا معلوم نا تیجا خبر اعلان ہو اتحادی جدید تنظیموں وقت وقت کا مطالبہ کی نن ہم دا حسید الرحمان دا مرگ پغم کے دا پیخبر خبر اعلان اور بیا دا حیوا ټول خبر اعلان کم تنظیم سے بھی اگئی دغا ماتم کی یا عمدہ مختلف کی دا حکومت نے ہم مختلف کی اور پکم و اداروں کی سیدھی کار کی نو اگئی نے عمدہ مختلف کی کہ خبر اعلان تحفظ اوور کری
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له شپږ غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شو چې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو په اړه د ناتو غړي پر راتلونکو سورزو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور اورو.
ولس مشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوی سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوریت ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماخام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناتو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د احمد تکر لاپور مورد اردوونکو سورزو کوټه ته چرته چې د عوامي نشتلګون صوبایي صدر اصغر خان اسکزی اعلان کړی دی چې د غون لخوا به د دسمبر په لومبې نیټه په کوټه کې د گوادر کاشغر لارې د ممکنه بدون پر ضد ډېر لوی احتجاجي مظاهره کوي او په خبره د پاکستان واکمنو ته به دا پیغام ورکړي چې د پښتنو په قسمت کې یوازې ترهګری او بدبختی نه بلکې خوشحالی او ترقی هم شته. په دغه اړه د خدیندور ناصر راپور اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامی نیشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړه وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړی چې په یاد لار کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
کې د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختې دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدله کړي. او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر جنسه باړې تستان شوی خلک شکایت کوي چې ډیره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده، خو تر اوسه په کې چاته څه معاوضه نه ده ترلاسه شوې. دوی وایي چې په کومو قانونو کې سروې سرته رسېدلی نو باید زر تر زره د حکومت هغې ته د خپلو ورانو شوو کورونو تاوان ورکړي. په دغه اړه باندې د فاټا سیکرټریټ چارواکي څه وایي د فرحات شینواري په راپور کې.
د خیبر جن سید باړې بې کوره شوي خلک چې په دې ورستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوي ده نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما وران دی چې کومو قومونو سروې شوي رو برای مهرباني دغه تر موضوع کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي، بجلی باندې د نظر سنی وشي، په اوبو باندې نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي و هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته ری بسترې څه سره ورکړل شي.
او د باړې شلو بر سیمې او تن ګل زمان پر دی وای
ډېر خلکو کورونا وران دي او ژمه روغه او څه مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې منځوري خو په خلکو ته وای روپین ته وسپرنه مې لاو شوی.
او د باړې مربت پردي د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دي کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمیش ولی اسپاتولونه شول او د سکولونه چې مله کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي او به نشته راي ونه رمي والي دي ترانسفارمر وړي دي چې چرته خصمونه په کلیه کې هغه را خبره چلټ کړی دي او شایم درې پرې ښه شایم نشته خو بس مې را خبره ورته خپل کورونا پرمون دي.
د خیبر جنسې د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزې په حق لمشکله د فاټا سیکرټریټ د بیا بحاله سانګې مشر یوسف سره رابطه وشو نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې ماویزې ورکړو.
پروسیجر ده کنه تیرا کوم جاری ده کنه او دلته کوم ټول خلانه نشوي کنه کوشش ته چې څومره ضرورت شي نو روزانه بس باندې کوم لګي پیراو کوم لګي
د فاټا سیکریټ د بیا بحاله څنګه چارواکی وای چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د شمالي وزیرستان مارکیټونو د دوکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا د سره جوړولو لپاره د ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان د راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په یو ملاقات کې کړې ده. په دغه اړه باندې ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د جرګې وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونو وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپل خوخي مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
موږ ته حکومت وایي چې زه تاسو شپږ مارکیټونه جوړوم چې پاګه 2700 د کینې او موږ چې قیمت د کینې 10,000-12,000 دوکانونه دي چې قیمت دا بیا د چا لاس
راز د یاد تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوے کو حکومت مونږ ته د مارکیټونو اختیار را نکړو او پخپل خوخې دکانونه جوړ کړو نو د سر بسیم کې خانه جنگی شروع شي.
مونږ د حکومت دا خاص کوي چې خپل خو چې سوشل اوشل خو بکی چې اوس چې مارکیټونه کوم جوړیږي نو هغه د فراد خور او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه وشي او هغه ته د ځنا ورکړل شي هغه ته د جوړولو په بنیاد خبر ورسره وشي.
همدارس د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوه که حکومت پارکونه جوړوي نو بل زیدي جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کوي
دا نور چمنونه جوړوي او نه باقی چې پکې جوړوي یار باقی چې کې جوړوي حالت خپل سرکاري زمکې دي چنیولې دي قبضه په کړی د بزرګونو کیلومتر زمکې دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه. موږ د فریاد لاره غلیو چې دوی خبرې دي چې یو خوده زمون سره خبرې شروع کی زکه چې تاوان زما شوې دي زمکه زما ده که سپې جوړوي که نه جوړوي ما خپل زمکه پاوله کا غیر متعلقه خلکو سره خبرې ما پکاوه او بل مطالبه مو دادا چې موږ ته د خپل زمکه په خپل پلاس کې راکې موږ ته کدا یو ځانار کوي ډیره بخایي ک نه راکوي نه ډیر کوي موږ به د خپل آبادو کوچ
د شمالی وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قرباني ورکړي دا او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره وا ټولو متعلقه چارواکو ته आवाज رسوي. دی وایي
دوی موقف مون واوري دا دوی د خوري خمالکان دوی لري لہذا زمون موقف هم دار چې د دوی د خخ مطابق ته ال تکي دوباره بادکاری وکړي شي دی باندې با مونږه په سنټ کې پہ خبر کو خیبر پختونخوا گورنر سے ہم پہ خبر کو وزارت داخلہ سے ہم پہ خبر کو او دی پہ معاملات کی چکم ادارے انوال دی او کم محکمے انوال دی دا ټولو چارواکو سبا په دی باندې منګه غړیګو
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشنا د وسلوالو په ضد ضربې عذاب اپریشن پیل شوې دی چې لوجی په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له شمالي وزیرستانه منتخب شوی د قومي سملې غړي محمد نذیر ویلي دي چې د یادې جنسې زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي او له دغه سیمو نه بې کوره کړل شوي خلک بیرته ستنېږي، خو د ستنېدو عمل په سمه توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال سره په مرکه کې د قومي سملې غړي زیاته کړې ده چې باید حکومت خلکو ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه هم ورکړي. د شمالي وزیرستان څومره سیمه له وسلوالو پاکه شوې ده په دغه اړه باندې د نوموړي ځواب څه داسې؟
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پراسس دا ہے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار خبرات دے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پراسس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال مش 15000 پر ڈے وتلی کری چا ہر اور 15000 خاندان واپس کیجی کو باہر ہر چھ درے ذرا بھی ہیں بیا ہے دے وچ امید پیدوش اے میس پلا رہے ہم مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وخلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حواله سره څه خبرې شوی چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودی جوشی سره ملاقات شو دا غفر مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسه د لا کیم نقصانات یو وشول دغه واحد الیار دغه دو چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیل منو پدا کې ورشي هغه یو د رسنو کا چې نذیر خان فل حال موجودگی میر چې داخل کرو علی د کې د بجلې تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکول تنظیم نشتا اسپیټال تنظیم نشتا میشه داخل کرو علی په داخل کو د میشته شي گورنر سره میش تقریبا سل کا سن جرګه وشول جرګه کې میز دا اواله ډیماند دا کړې چې متصرین دا په بازار ته ځرو پاشي د سفر منستر سره د میز میټینګ شوی دی.
تر دې د ماده کوم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی؟
کم و بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی په طرف باندې چې کوم دا غا شش خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینا تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقه دو سنه صفه کې تلی دی ایس مر سی خیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شو لري خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دي؟
مخبل دا 500 ارب ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی د کینې د 500 ارب ډیمانډ میسکله یا چې دا ریپې د ملاو شي او کوشش میر دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټې چې وا دي آرمی طرفه وي وا دي پولیټیکل انتظامی طرفه وي وا دي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
ډان ورسپانی د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو، که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کو نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړي چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوریت حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په ادارې کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه خیزه تعلقاتو کې ډېر زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصيلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي.
ګلای زوچ د ډان ورسپانې د یو اداري مهم ټکی وړاندې کول. درنګ شبیل په پښتونخوا کې د سحر لسنی بجې کېدونکو دي مهم خبرونه او د خبرونو ستورته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دې غونډه کې بعد دواړو هیوادونو د خزانه وزیران او لوړ پوړي اقتصادي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې د ځانی او مالی تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رارسېدلي. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درکه هم دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې. د انتخابات په کال 2013 کې د مرسی د حکومت د ړنګول نو وروستو په لومبي ځل کېږي. او تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي. خبرونه مو اوریدونکو سرج اسلام آباد ته چرته زمو همکار ریاض موسی خیل ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی لپاره حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولې هم وو، خو د دې باوجود را پارېدلی خلکو کارخانه اوسې زلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشکسمتی دا وا چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بد پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا روسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي. او لوی بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینی کسان نیول شوی دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج رسپان خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غختلو د پاره په خپل کوشش ولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکی په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از بعد نورو حکومت د پاره هم جنگ کوي او دا هرڅه د کال 1903 او یایم د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار د پاره بعد د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وی، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې د پاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هوم ورک وکړي شي او بل ده چې د وفاق نه کمی پیسې صوبې ته ورکړي کیږي د هغې په صحیح استعمال لپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریه اخره کې لیکي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
ڈان وسپانې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ته موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو او د نېشنل وسپانې په افغانستان کې وګړو ته په ورپېخو مخ په زیاتېدونکو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. زموږ همکار هارون باچا د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خو له تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پیرس د ترهګرو بریدونو نه وروستو د بلجیم په پلازمینه برسلس کې هم ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او د دې هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلس له جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبریالانو ته ویلي دی یریږي چې په برسلس کې به هم د پیرس په شان ترهګر بریدونه وشي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګدو.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او پوهنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
د احمد تکر لاپور مورده اوریدونکو د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د پخواني پوځي امر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بارنې پالیسۍ په برخه کې د یو عالی په توګه استعمال شو چې له وجې اوس هیواد له بیلابیلو ننګونو سره مخ دی. د دغه لیکنې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼې لیکي د 1990 لسیزې د جنګونو وروستو په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنګونو وروستو راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼې لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروستو نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ 12 د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادیږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیز او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسایي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمان ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسأله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اغیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوال لیکي د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي امیر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سخت دریځې او ترهګرۍ د ختمولو لپاره کامی اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
انیس اجمل واچ د نیشن اخبار د وی لیکنې مهم ټکی وړاندې کول او سرزو چرسدی ته چرته چې د باچا خان سکول ماشومانو یو کلتوري میله را جوړ کړی و او په دغه میله کې د خپل هنري نندرتون په وسیله پښتنو د کلتور، تاریخ او د پښتنو د پرمختیا او ازادۍ لپاره د باچا خان په مبارزه باندې رڼا واچوله. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د چارسدی باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ، د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. دغه سکول پرنسپل مسمینه مشال لیډو ته ویل
د دې مقصد دا چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دای چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا یو میشن ویجنو چې دا مخ پرمان دلار شو د پښتون قوم د بچی
چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه ته یو سپورت ورکول زمونږ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې مونږ پروپرلی د بچاهان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دغه څه مقصد او یا هغه د اتم تشدد په اړه کې څه دغه کړی
ته پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر څه زده کوي
تعلیم وکړي بلکہ جنکه هم تعلیم حاصل کړي او نور دا چې راواز موږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر باره کې کوم څه نو موږ هغه کې خپل هنر هم زده کوي او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم کوي
د لسم کلاس رحمان الله وای چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهمه دي
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سره او نور هم دا اکټیویټیز دا یو کس ابیلیټی مخ کرا ولی او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې بچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خوده نه کوي او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردونکو اوس وخت شوې ده زموږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار په دغه خبرونه کې تاسو د زلزله ځپلو خلکو د غوښتنو په اړه اورئ او د خبرونه مجید بابر وړاندې
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومنی په روانه خبرونه کې به ووري چې د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه کوم دلدله راغلی و د هغې دلدلې له وجې د سوات او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی د تعلیمي ادارو ترڅنګ د دغو سیمو ولس نور هم د مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوي دي دا چې د دغو زلزله د پولو سره صوبایي حکومت تر دا مهال پورې کومې مرستې کړې دي او کنه هم دا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
راوند یو نیم سل سکولونه داسې دي په 50 کې هغه دنه متاثر شوی دي په کافي اله پورې
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډیر زیات خراب دی
مشوال ټول کوشش کول غواړي چې اول اول هغه تر خپل شیلټر برابر کړي ورسره تعلیم خو د پیارډ جنا د بي بي اي خامہ خامہ به ان شاء الله دا
د تیر میاشتې د شپږشتمې نیټې د دلدلې لوجې په سواد کې یو شمیر ودانو ته زیانونه رسیدلی دي چې په دغو کې د تعلیمي ادارو ودانو ته هم زیانونه رسیدلی دي په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
د سواد ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثرې شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي په دا اړه دوی مشال ریډیو ته وویل
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي 150 کوشه چې هغه تینا متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې کې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډیکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره کلاسز کې نو لو ریسک شو اوسه نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړی چې را کنیر بای کې بل سکول وی پرایمری وی یا مډل وی یا های وی نو هغه دې اسونه حالت شفت کی او که هغه صورتحال نه نو پکړای باندې چاته دی ځای اونې سي د ماشومانو د ژوند ریسک ته چری هم داخل
هم متاثر تعلیمی ادارو کې د سواد په هنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیګری کالج هم شامل دي سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو ترمخ شپړه سو جنکی زده کړې کوي ولې د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي ولې په متاثر کمرو کې زده کړې نه کوي په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زمانم نوشین احمد دی او زه فورث ایئر کې يم تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی او موږ کې نن کلاس نه وانه غوښتل چې موږ یې دل او بلډینګ ډیر زیات خراب دی موږ دا وخت نه کوو چې دا دې صحیح کې موږ لري فلحال بل بلډینګ را کې چې زمونږ ټایم نه ضایع کی
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده، ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتلې دي او کالج نشي بندولې؟
سر کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دي د مخکنه، بهر حال موږ به مینیج کول. اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل تباہ دے، بالکل ڈیر زیاد خراب کنڈیشن کے دے، اور کم زے تاسو بکتلی چھ کم بلاک کی ڈبل سٹوری نا ال دکی ڈیر زیاد سنگل کم زے سنگل سٹوری دا ال تبیم سب بچت شے ہو، کم زے کی ڈبل سٹوری دا ال تک ڈیر زیاد خراب حالت دی نو اس منگا نہ پوئی گو چی سبق اس
دسوات تعلیمی ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کالج سنزو پ اڑا دسوات مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر ہم دا کالج تا ورغلو دوی پ دغه مخا خبریالانو ته اویل
کالج ما په خپل وخت او وکیل چې دغه د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اس قابل نه دی، او د دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي، چې دا سې ټیکنیکل شی دی، په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي چې دوی موږ ته څنګه رپورټ راکړي، که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چې را تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د شلو زورو نه تر پنځه زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي، او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبایي حکومت نه مرستې غواړي.
دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د زلزلہ ځپلو سره کوم ډول مرستې کوي، په دې اړه مو د صوبایي سملې د بیا رغونې د کمیټې یو غړي احمد خان بادر سره رابطه وکړه. نو هغه وایي
دا چې ودی یقینا د شپږم تاریخ باندې چې کوم زلزلہ راغلی نو ډیر لوی آفت د الله طرف نه او ډیر زیات نقصان او ډیر لوی تکلیف زمونږ پښتونخوا ته او زمونږ پښتنو ته رسیدلی، او حکومت خو هغه وخت سره هم ډیرې دعوې کړې وې چې موږ به داسې طریقو سره مدد کړو د خلکو، خو چونکې زه د دې سټینډنګ کمیټه ممبر یم د بدقسمتۍ نه یو میټینګ نه دي کړې دی تر اوسه پورې، نه دي موږ چېرته میټینګ راغوښتي وو او نه موږ سره په دې باره کې دې سلام مشوره کړې ده.
نو احمد خان صاحب د دغه کمیټه چې کوم کار دی هغه هم دغه دی چې په صوبه کې د بیا رغونې کارونو ته او امدادي کارونو ته کتنه وکړي، نو په دې لړ کې چې تر اوسه پورې د زلزله د پولو سره کومې مرستې یا امدادي کاروایانې روانې دي تاسو ته خبرې؟
بابر صاحب بالکل، مونږ یوازې زه چې زما نور ملګري هم د اپوزیشن زما یقین دی چې یو ملګری هم ته یې خبر کړ وو چې زما په دې توګه چې زه څوک ممبر یم د دې سټینډنګ کمیټې پکار دا چې کم از کم زه خو ته دی با خبره ساتلې ما زه هم ته دی با خبره نیم ساتلې.
آیا په دې نږدې کې د دغه کمیټې کم د غونډې راغښتو کم خبره شوې ده یا تاسو کم ریکویزیشن کړی ده؟
جی مونږ ریکویزیشن کړی دی د صوبایي سملې چې د سملې اجلاس سره برلو، خو تر اوسه پورې لا څه فیصله پاره باندې حکومت نه تکړه.
او د دې کمیټې د غونډې د راغښتو کم ریکویزیشن هم کړی دی؟
بالکل جی، د دې مونږ ریکویزیشن کړی دی، خو ما تاسو څنګه رزو کو څنګه چې د صوبایي سملې د اجلاس هغه څه فیصله نه کړي هم د غرنګې د دې هم هغه څه فیصله لا تر اوسه پورې نه کړي.
اسی حکومت سوې احمد خان صاحب چې دغه زلزله د پلو په خاصه توګه د تعلیمي ادارو خبره وکړو، ځکه چې د صوبې په ډیرو سیمو کې تعلیمي ادارې ډیر ډنګ شوې دي، سکولونه کالجونه د جنکو کالجونه په سواد کې جانزیب کالج، نو په دې لړ کې ستاسو سلا عمل لې؟
بابا صاحب دا خو لا عمل خو به حکومت جوړي پلانز او پروګرامونه خو به داږي، خو دې بدقسمتي دا ده چې داوی ډېری کیږي په اخبارونو کې بیانونه ډېر ورکول کیږي او پریس کانفرنس ډېری کیږي، خو عملی په میدان باندې مونږ ته څه نه ښکاري چې تر اوسه پورې دې داسې څه قدم پورته کړی دی یا چې دې څه کړی دي تر اوسه پورې. تعلیمي ادارو ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، په کومو علاقو کې چې زلزلې راغلي دي هغې ته حیدر خان هم وزټ کړو، مونږ هم تلي واغې دي، نو تا بالکل تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومان په دې یخنۍ کې بالکل دې بارانونو ته دې وورو ته او دې یخو شپو ته همدغ په شان په کلاو میدانونو کې ناست دي. سکولونه خو لا لرې خبره ده، د خلکو کورونه نشته،
احمد خان صاحب تر اوسه پورې آیا تاسو ته کوم داسې معلومات حکومت درکړي دي صوبایي حکومت چې د زلزله ځپلو سره په خاص توګه تعلیمي ادارو دپاره کوم د تعلیم محکمه ده د عاطف خان صاحب وزیر په مشرۍ کې دوی څه پیسې جاري کړي دي، کوم څه داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرې؟
زه بابا صاحب بیا هم خبره کوم، دی کی دی شي خپل منځ کې کړي خپل مشوره باندې کړي، خو مونږه ته بالکل نیو خبر نه د اسمبلی کې، خو د اسمبلی کو اجلاس نه درا بولل شوی، کو مرګری هم د خبرونه نه خبر دي
او تر اوسه پوری حکومت چې کوم یو اعلان کړو د دلدلې راتګ نه پس چې مونږ 3 ارب روپۍ د دې دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره جاری کړی دي نو دا واقعي جاری شوی دی او خلکو ته رسیدلی
بابر صاحب دا سیوا چې بعض خلکو ته زما په نوټس کې چې کوم خبره وا ماته چې د حکومت د طرف نه خو زنیم خبر شوی خدا باز چې کوم سرکاري اهلکار او راغي نه چې خبر شوی منو ماته دا انفورمیشن دی چې سرحد پورې دی کوم کسان شهیدان شوی دي هغه سره لږ ډېر امداد کړی دی فوډ پیکج کې دي سره لږ ډېر امداد کړی دی او زخمیانو سره کړی دی خو دا غي بدقسمتۍ نه ما سره هیڅ فکر نشته
د زلزلہ زپلو سره د مرستو په لړ کې صوبایي حکومت تر دا مهال پورې سهلې دلې کړې دي او په دې لړ کې یې څومره مالی مرستې د غو زلزلہ د پلو ته رسولې دي دا پښتنې مو د صوبایي حکومت د مالیې وزیر علی امین مخې ته کې خو دې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې علی امین صاحب تاسو ته معلومه ده چې د اکتوبر په 16 نیټه کوم زلزلہ راغلی و په هغه د پاره آیا صوبایي حکومت کوم د مرستې کوم مالی مرستې شروع کړې دي
او جی بالکل میں کرے والا نمبر الگ دا پاس دا ٹول سے بیچ مجھے بجٹ سے الگ والا ود ان ہاف ان اور ٹول ڈیسی کاؤنٹ لیٹر لارڈنگ ا دے ریلیشن کی کم بھی مارے فرام فار شرے دا کرے ما بعد کم ہی لو چے دے زیادہ فرام شرے او اس یا مین وی بیچ دران دی شانگلا والا کان دا علاقے وی التا کل رپورٹ لالو او تا بے کلتا فورن اگے ورجے 24 اور فل وال ٹوٹل کم دا جامی ہوا ہمارے کچے رالا کرو تو فل پیکجز پینٹ کا شہر ہے اور تارے میں شروع کو میرے علاوہ نورو ویلو کے ہوں صرف جو نقصان شو ہے اور ہمارے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ بیماری چونکہ زیادہ خبر ہے وہ فل ٹول ایویلیشن شروع کو بہت پورے ادر دین دا کمول پاور کمول گیا ہے ریلیف پیکجز صبح کو میں 3 ارب روپئے تو پارا مصف کرے تو ریلیف کا نقصان شو ہے اگلے کا پارا بدا
علی امین صاحب په سواد کې او په د دین علاوه په نورو د خیبر پختونخوا په سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډیر نقصان رسیدلی دی کالجونه سکولونه د هغې لپاره کوم خصوصي پیکیج تاسو اعلان کړی دی
اول دوستراتی و خدا را ده کم خلق بالکل کورونا رنگ شوی نیده خلقی چه علا ده مافیو کی دا کم شلٹر وف مسئله ده وقتا وف وای خبره ده موسم وف بیتر رانا وش اول طول کوشش کرو گیا چه اول اول اگو تا اخبر شلٹر برابر کو ورسرا دهن اولو کم شادری دل بزرگا غلی و ار ریکارڈ ده خبره ده بخواب خلاف لیتما شویو اچھے سیلاب چیمو و زلی چیمو اچھے ټول زیات کار د موجه حکومت کې سره لا اوس پورې اوس پورې بالکل هغه خبره به وخت پرته وه موږ د باندې د سیولیشن اخیستی وه موږ د نیمه نه کم ډول فلاسفي سکولانو ته نه تعلیم درنه علاوه نور د سرکاري جهاد ته هوښیار شوي وو نور هماره فل کار لګیا وو دا او ان شاء الله دا به ځای خبره ده چې خامخا چې کوم انسان شوی ده تعلیم خو د بل پرایورټي چې دا د ډي ټي آی ستار دی موږ خامخا به ان شاء الله دا اس سي د سپاتي د ودرا ټول هر شی ان شاء الله بیا ستار بیا ان شاء الله که څه کوي کومې کوم ته ماشه ویدي
علي امين صاحب د دغه 3 ارب روپو نه علاوه آیا تاسو بل کوم لاه عمل جوړ کړی دی چې دغه زلزلہ پلو سره او په خاصه توګه تعلیمي ادارو سره مرستي وشي
دا خبره ده چې موږ کوم څه بده دا اولو چې موږ فاند لاين باندې ودا دبلتا پاکستان ته خاصه باندې بکے بارو بارو دا پرشنے لگا دی دے دا تے بھی کولا دا دیر جا دلا وجہ خراب شے بیا و مول حکومت چے مو کارڈ تو اور سی پر سن ریویو او اللہ بیا جے کرے دے او بیا و دا پروفائل دورا بیا دا دی کبرے تے دی ایس بی ای ٹو پنجاب فیڈرل حکومت مو اسرا اگ لیول بعد امداد دے کئی اگر وہ علی سرا دود بیا سی سم راو سو بل بیا تو تو مو دیر جا پاور دا کڑی دا فگدم ورکا اگر وا چے او دتے مارے تیرا رو کوئی کو بیٹا ور کری او او تو بیا تو کری جا میں فن فان دے جا چھوے دے او ان شاء اللہ وی سوچ اٹ آؤٹ ان شاء اللہ کم جی رہی کم ڈیولپر فنڈ دے کم جی رہی فیڈرل گورنمنٹ دے باڈی دے سر دا دے کئی او بہا بہا خبر خبر دے چھنا ریلیف فر گو خپل ودین وار بجٹ
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
مدرسې په سنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په سنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.